السلام علیکم د مهم خبرونو سره ټکیم. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت وی د دوی یو الوتکه د کابل هوایي ډګره تختول شوې ده. د نړۍ د وو لویو پرمختللو اقتصادو یا جی وو ډلې مشران نن د افغانستان په اړه غونډه لري او ایر بی ان بی د خلکو هستوګنولو شرکت اعلان کړی چې په ټوله نړۍ کې به 20,000 افغانانو ته په وړیا توګه کورونه ورکړي. صفی الله ستانگزایم بشپړو خبرونو ته مخ راغلاست وایم. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دوی یو الوتکه د کابل هوایي ډګره تختول شوې ده. د دغه وزارت مرستیال یوفګینی ینین دا خبره نن کړې ده. هغه ویلي چې د اوکراین د الوتکه کابل ته تللې وه څو اوکراینیان راوباسي خو نامعلومو کسانو یرغمل کړه او ایران ته یې وتښتوله. ینین ویلي یرغمل نیونکي مسله وو. د هغه په خبره په اصل کې الوتکه یکشنبه ورکه وه او نن له یوه ډله نامعلومه مسافرو سره د ایران په لور والوزول شوه. اخوا د ایران د هوایي چلند سازمان رئیس محمد زیبخش لیلنا خبری آژانس سره په مرکه کې د اوکراین ادعا چې الوتکه له یرغمل وروسته ایران ته وړل شوې رد کړه. هغه زیاته کړې الوتکه پرون د تیلو د اخیستلو لپاره مشهد هوایي ډګر کې کوزه شوه او د ایران له پریښودو وروسته د اوکراین پلازمینې کیف هوایي ډګر کې کېناسته. د اوکراین یو باروړونکې الوتکه چې پکې د یو درش اوکراینیانو په شمول درې اتیا سورلۍ ناستې وې یک شنبه له افغانستانه کیف ته رسېدلې وه. د نړۍ د وو لویو پرمختللو اقتصادونو یا جی وو ډلې مشران نن د افغانستان په اړه غونډه لري. دا غونډه چې په آنلاین بڼه به ترسره شي د بریتانیا د صدر اعظم بوریس جانسن په بلنه دایریږي. جانسن نن په یو ټویټ کې ویلي د جی وو یوه بیړنۍ غونډه به دایره کړي چې پکې د افغانستان ناورین ته ځواب همغږی شي. هغه زیاته کړې په دې غونډه کې به له خپلو ملګرو او متحدینو وغواړي چې د افغانانو تر څنګ ودرېږي، له کډوالو د ملاتړ او د بشري مرستو د برابرولو لپاره ګام پورته کړي. په دې غونډه کې به د جی وو هیوادونو امریکا، بریتانیا، ایتالیا، فرانسې، جرمني، کاناډا او جاپان مشران له افغانستان د خلکو د رایستلو په هڅو هم بحث وکړي. دا سرمشریزه یوه ورځ وروسته تر هغه جوړیږي چې په کابل د طالبانو له ولکې راهیسې تر ټولو زیات کسان پرون وړ مشه رایستل شوي دي. پنټاګان د امریکا دفاع وزارت پرون وویل 10,000 کسان یوازې په یوه شپه ورځ کې وایستل شول چې پکې امریکایان، د دریمو هیوادونو اتباع او افغانان شامل دي. ازادي رادیو ته غواګیاست. د ایر بی ان بی په نوم د کرایي کورونو یو نړیوال شرکت اعلان کړی چې سر لنن نه 20,000 افغانانو ته د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د هستوګنې لپاره وړیا ځایونه ورکوي. دغه شرکت اجرایي رئیس برایان چیسکی نن په خپل ټویټر دا خبر خپور کړی دی. برایان ویلي د افغانانو کډوالۍ او بېکوره کېدل یو بشري ناورین دی او باید ټول سره یو شي چې د دغو خلکو لاسنیوی وکړو. د ایر بی ان بی دغه مشر که څه هم د 20,000 افغانانو د وړیا هستوګنولو ژمنه کړې خو په شرکتونو، کمپنیو او د کورونو په مالکانو یې هم غږ کړی چې په دې کار کې له دوی سره مرستې او همکاري وکړي. ایر بی ان بی معمولا په هستوګنو سیمو کې کورونه د لنډمهال لپاره خلکو ته په کرایه ورکوي. له کله چې طالبانو په افغانستان ولکه ټینګه کړې لسګونه زره کسان په تېرې یوه اونۍ کې له دغه هیواده د امریکا او نورو اروپایي هیوادونو په مټ ایستل شوي دي. دمګړی دا خلک په موقتو کمپونو او اډو کې هستوګن دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې باید ټول شموله حکومت جوړ شي. دغه وزارت ویاند سید خطیب زاده پرون په تهران کې په خبری کانفرنس کې په دې اړه وویل:
ما فعلا در مرحله هستیم که باید تلاش بکنیم که یک دولت فراگیر در افغانستان.
ایوه مقدس یه مرحله کی و چه باید حتی اوکرو پا افغانستان که یه طول شمول دولت رامنځته شي. قطعا که در طول شمول حکومت در طول افغانستان در واقعیتون و قومی و بیلابیل و پارکی و خکاروندوی وی کولیشی پا دی مسیر مختولار شی.
افغانستان از گروه های مختلف باشه میتونه در مسیر این حرکت بکنه.
شاوخوا لس ورځې تېرې شوې چې د افغانستان پلازمینه کابل د طالبانو لاسته لوېدلې. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د دوشنبې پر ورځ په کابل کې وویل راتلونکی حکومت به قومي یا ګوندي مسایلو ته لکه توپ راته ټول شموله او پکې به ټول ګروپونه شامل وي. ازادي راډیو ته غواګیاست. روسیې او سعودي عربستان د پوځي همکاریو یو تړون لاسلیک کړی دی. دا پوځي همکاریو دغه تړون په موسکو کې د سعودي عربستان د دفاع وزارت د مرستيال خانه خالد بن سلمان او د هغه د روسي سیال الکساندر فومن لخوا لاسلیک شوی دی. خالد بن سلمان ویلي هدف دا دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پوځي همکاري پراخ شي. دا تړون روسیې ته د سلمان د سفر په مهال لاسلیک شوی خو په اړه جزئیات نه دي شریک شوي. سعودي عربستان په نړۍ کې د وسلو ستر واردونکي هیواد دی. روسیا هم تر متحدو ایالاتونو وروسته په نړۍ کې د وسلو دوم لوی صادرونکي هیواد دی. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان نن له آذربایجان سره د تیر کال د شاوخوا یو نیم میاشتنی جګړې پر مهال د وژل شو ارمنی سرتیرو په اړه رسمن جزئیات اعلان کړل. هغه ویل له آذربایجان سره په جګړه کې ټول ټال 3303 ارمنستاني سرتیري وژل شوي. دا د ارمنستان لخوا د نګورنو خراباغ د جګړې پر مهال د وژل شو ارمنی سرتیرو د جزئیاتو لومړنی رسمي اعلان دی. پاشینیان پارلمان کې د حکومت نوي 15 کلن پلان د معرف کولو پر مهال وویل چې د نورو 233 سرتیرو برخلیک هم نامعلوم دی. په داسې حال کې چې ځینې بندیان کورونو ته نه دي راستانه شوي. هغه زیاته کړه زرګونه کسان د جګړې په پایله کې بې ځایه شوي او له امله غیر معمولي ټولنیز اقتصادي زیان اړول شوی. نګورنو قرهباغ په آذربایجان پورې اړه لري، خو دغه سیمه او شاوخوا سیمې د 1990 لسیزې له پیل راهیسې